السلام علیکم، دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. ځانې ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. 19 پروګرامونه د سولې په لور او جمهوري غږونه هم د خبرونې برخه ده. خو درس مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د سختریزه ډلې تحریک لبیک مشر یې نیولې او د دغه تنظیم خلاف عملیات لا هم روان دي. د اورګزو په کلایا کې په پرونی بمی برید کې د وژل شوو شمېر 3 ته رسیدلې دي او امریکایي پوځ نن په یو بیان کې ویلي د دوی یو غړی په افغانستان کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان نن مشال ریډیو ته ویل چې په لاهور کې د مذهبي سختریز ډلې تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د تنظیم ځینې نور مشران نیولې دي او دغه ډلې د ځینو نورو کسانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده. چوهان وویل دغه ډلې د اتوار په ورځ یو ځل بیا د مظاهرو اعلان کړی و چې پکې د تاوتریخوالي او تشدد وېر روانو، ځکه یې خادم رضوی په خپل حفاظتي تحویل کې اخیستی او زیاتوي.
یہ تو حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، حکومت جب تک اس کو جناب رکھنا چاہے
دا د حکومت خوخه ده چې تر څومره مودی پوری هغه خپل ځان سره ساتل غواړي. په بنیادی توګه دا د دوی ګوند خلاف کریک ډاون دی چې سبا یې احتجاج اعلان کړی وو. دوی بیا کوشش کوي چې هغه زړی تاریخ خپل کړي. مونږ بیګا د شپې د دوی پر ضد کاروای شروع کړی ده او نن به هم جاری وي.
په کراچۍ کې هم د دې ډلې ځینې غړي نیول شوې دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري نن په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې امنیتي ځواکونو خادم حسین په حفاظتي تحویل کې تر اخیستو وروسته مېلمستون ته لیږلې دي. تحریک لبیک له هغه وروسته په اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې 3 مظاهرې وکړې چې کله د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ له سزا نه د آسیا بیبي د خوشي کېدو فیصله واوروله. د تحریک لبیک په دغو مظاهرو کې سرکاري او شخصي املاک ته هم تاوانونه شوی وو. دغه ډلوایي سبب په راولپنډۍ کې خپل احتجاج بیا پیلوي. د کوزي اورګزی په کلایا کې د 3 د بمی چاودنې د وژنو شمیر 3 ته رسیدلی. په دغه پیښه کې شاوخوا 45 کسان ژوبل شوي هم دي. دا چاودنه 3 د کلایي په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې وه چې پکې د 3 وژل شوو هندوانو مړي اټک ته رسول شوي دي. د پیښې په اړه چارواکي وایي د لومړنیو پلټنونه څرګندېږي چې بارودي مواد په دغه ځای کې ښودل شوي وو. د راپورونو له مخې په پیښه کې د ځینو وژل شوو کسانو جنازې شوي دي او یو شمېر ژوبل کسان د خبر او کوهات روختونو ته وړل شوی دی. د پیښې ذمہواری کومې وسبالې ډلې لا هم نه دا منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې 3 په کراچۍ او د اورګزو په کلایا کې ترهګریزې پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په خپور شوي پیغام کې د دې پیښو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې دا پیښې د هیواد د کمزوري کولو په مقصد شوي دي. عمران خان وویل چینایي کونسلګرۍ برید د سوداګرۍ په اړه د هغه معاهدې په غبرګون کې شوي چې په دې وروستیو کې پرې چین او پاکستان راضي شوي وو، خو زیاته کړه که هر سوي ترهګرو ته به ماتې ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو سیکرټري او امریکا هم د دې بریدونو په کلکو ټکو غندنه کړې ده. تر دا مهال د کلایي د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په کراچۍ کې د چینایي کونسلګرۍ د برید ذمواري بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بی ایل ای منلې ده. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور کې د پولیو اهلکارانو لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کولو له وجې د نومبر میاشتې په کمپاین کې 1500 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه دي ورکړل شوي. بابر بنتانن مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور کې د پولیو مهم سوار لس کارکوونکي هم د خپلو دندو لرې کړي او زیاتوي.
دے افسرانو چې دینو دی کوم انکاری والدین د غی نمونه باندې لیکل او هغه بیا موږ تحقیقات وکړو کې پتو لګي چې چې جالي ډیټا دا ټول نو هغه نه څوار له افسران چې دینو غی د نو کورونو په تاسو کې شو او اوس تاسو کتې شه چې یو غټ نمبر مخامخ راغلی دی لکه شپږ زره په دې کې اضافه شوی ده. د 1900 نه د 23000 تر رسیدلی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي اداره وایي دوی به د پیښور په یو شمېر سیمو کې په دې اړه اوس د پوهاوي کمپین هم کوي چې باید خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ضرور ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پای د 500 ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. دغه کمیشن وای د 500 ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی او د کمیشن تر فیصلې وروسته ممکن د نن ورځې تر پای اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال بیان زبی سادات نن مشال ریډیو ته ویل چې هڅه کوي د پاتې ولایتونو نتایج هم د همدې اونۍ په اوږدو کې اعلان کړي او څومره چې زر کیږي دغه بهیر پای ته ورسوي. له دې وړاندې د فراه، دایکنډي، اورسکان، جوزجان او بامیانو د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي. د امریکا پوز ویلي د دوی یو غړی په افغانستان کې د خپل کار پر وخت وجل شوی دی. امریکایي پوز نن په خپل یو بیان کې د دغه تن په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی چې هغه په افغانستان کې په کومه برخه کې کار کاوه او یا په کوم ځای کې وجل شوی دی. له دې سره په روان کال کې په افغانستان کې د وجل شوو امریکایي عسکرو شمیر نهو ته رسیدلی دی. دا وخت په افغانستان کې 14,000 امریکایي عسکر موجود دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیایي وسلو پروګرام لري. جواد ظریف پرون په خپل ټویټر پاڼه ویل د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیایي وسلو د کارونې ملاتړ کړی وو، بیا یې له دې ادعا سره په عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیایي وسلو پاک کړي. دغه سی یوه ادعا نامناسبه نه بلکې خطرناک هم ده. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د کیمیایي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل امریکا اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمانه د اټومي وسلو پروګرام اپټ ساتلی دی. د دې په وینا د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان شوی دی، خو ایران دغه تورونه ردوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبي او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 101 روپۍ 13 پیسې او 102 روپۍ، یو ایرو 225 روپۍ 40 پیسې او 225 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 16 روپۍ 15 شپېته پیسې او 16 روپۍ 50 80 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 16 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 330 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره پاکستانی چارواکي وایي د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اغسته. په کراچۍ کې تیر وروسته چین په کونسلګری په برید کې لکویټي سره تعلق لرونکي یو پلار او د هغه زوی هم وژل شوی دي.
تللی وه کراچی ته، چاینا ایمبیسی ورغوښتې وه د ویزې د فینګر پرنټ لپاره. موږ ته چې اطلاع راغله موږ هسپتال کې دواړه شهیدان پراته وو. نه د سند ګورمنټ خو موږ ته امبولانس ملاو سوی دي او نه دلته اوس بلوچستان حکومت موږ سره هیڅ هیلپ کړی دي.
په پیښور کې د پولیو هلکارانو لخوا په سمه توګه د ډیوټي نه کولو له وجې زرګونو ماشومانو ته ساسکي نه دي ورکړل شوي. اونیس پروگرام د سولې په لور کې بعد نومبر په 9 په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې حال واورې.
د افغانستان د حکومت نه ګډون پایلې به منفي اوسي. روسیا به ملامتۍ نه ځان خلاص شي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي.
د نور رپورټونو تر څنګ اونیسه خپرونه جمهوري غږونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان وایي د تحریک لبیک پاکستان مشر مولانا خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې اغسته او د یادګون لسکونه کارکونکي نیولې دي. نوموړي ویلي دا د حکومت خوښه ده چې څومره مودې پورې خادم رضوی په تحویل کې ساتي. د گرفتاری لا غرستو شوي چې تحریک لبیک پاکستان ګوند د نومبر په 15مه یعنی سبا به په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی او کوي به. د پنجاب حکومت وای د احتجاج او خلکو ته مالی تاوانونه او وختو مخنیوي لپاره کاروایی کړی ده. بلخوا پوهان وای چې د حکومت پریکړه موقتی نه ده. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د پاکستان پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان د نومبر په 23مه مشال لري ته ویل چې تحریک لبیک پاکستان د اتوار په ورځ په ټول هیواد کې احتجاج اعلان کړی وو او یو وار بیا یې د تاوتریخوالي ماحول جوړولو نو د دې مخنیوي لپاره یې کریک ډاون شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی په حفاظتي تحویل کې دی.
دا د حکومت خوخه ده چې تر څومره مودې پورې هغه خپل ځان سره ساتل غواړي. په بنیادي توګه دا د دوی د ګوند خلاف کریک ډاون دی چې سبا یې د احتجاج کولو اعلان کړی وو. دوی بیا کوشش کاوه چې هغه زړې طریقې اختیار کړي. موږ بیګا د شپې د دوی خلاف کاروي شروع کړې ده او نن به هم جاری وي.
د اطلاعاتو صوبائی وزیر فیاض چوہان زیاته کړه چې د هغه کسانو نیول لپاره یې هم کاروایی پیل کړي چې د سپریم کورٹ لخوا د ایسوی خزی آسیا بیبی د خوشی کولو پر ضد یې له تشدد ډکه احتجاجي مظاهره کړې وي. د پنجاب د داخله چارو وزارت په ټولو صوبه کې سیکشن 144 خوم نافذ کړی ده او په جلسو یې بندیز لګولې دي. بلخوا د خادم حسین رضوی زوی حافظ سعید په فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې دوی به د نومبر په 15مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې ټاکل شوې جلسه په هر حال کې کوي. په اسلام آباد کې خبریال انعام خټک وایي چې د حکومت لوری دا موقتی گام نه دی.
دا دا حکومت یو سټریټیجیک موو ته چې چونکه د سپریم کورٹ یو فیصله ده دا صرف ٹی ایل پی خبره نه ده چې څوک هم داسې قسمه سپریم کورٹ فیصله احتجاج کوي نو د دې اس قسمه ته توک نه جوړیږي ځکه چې یو اپیکس کورٹ ته هغه چې کومه فیصله وکړه هغه په حکومت باندې هم پرز ده چې هغه ومني او دغه شان په نورو جمعتونو باندې هم چې کومه ده دا ضروری ده چې هغه یې ومني نو دا پرمننت موږ ورته کریک ډاون داون نشو ویلې خو چې کله پورې او کومه پورې د آسیا بیبی خبره ده نو په دې کې که څوک احتجاج کوي نو دا به د سپریم کورٹ کانټمپټ وي او دغه وجه
بلخوا. په اسلام آباد کې خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وای چې په موجوده وخت کې حکومت او فوج په یو دریز دي نو ځکه یې دا ګام پورته کړی دی.
د پاکستان د فوج د سرلخکر بیان به اورېدلی چېرې د مذهب په نوم باندې به مونږ هېڅ چا تم دا مکان ورکو چېرې هغه په ملک کې اړې جړې یا سروانی وکړي نو دې ځل دا ده چې زما خیال دا دی چې ټي ایل پی خلک چې څومره کم دي نو هغوی له دا انډر استیمیټ کول نه دي په کار ځکه چې دې وخت کې د حکومت سره میډیا هم په دې خبره کې ده ځکه چې د دې خلکو د لاسه خو لکه دا ښکاري ګڼي چې دا ټوله پاکستانی سوسایټي او دوی یرغمل کړم ده نو د پرونه داسې تقریبا 200 پورې کسان د دوی نیولې دي خو تاسو ګورئ میډیا ولا بالکل کوریج نه ورکي زه دا ګڼم چېرته دا خو یو سوسایټي اټ لارج کوم دی سپورټ کوي او ما په خیال حکومت ښکاري تر دې ادارو
د اکتوبر په 11مه چې کله د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور نیول شوې ښځه آسیا بیبي بیګونه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو امر یې ورکړو نو د خادم حسین رضوی پلویانو د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې تر 3 ورځو پورې له تشدد ډکه مظاهرې او احتجاجي ناستې وکړې. خو بیا د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ یوه لوزنامه وشوه چې پکې د آسیا بیبي فیصلې ته د بیا کتنې د هغې نوم د اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو او تحریک لبیک د نیول شوو کسانو د خوشي کولو نکات باندې صلاح شوي ول. له حکومت سره تر لوزنامی روسو تحریک لبیک پاکستان احتجاج ختم کړ. د حکومت او یادی ډلې ترمنځ پر شوې دغې لوزنامی په پاکستان کې اپوزیشن غړو او د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا هم نیوکې شوې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د کوزو ورغزو په کلایي هډ کوارټر کې په پرونی په 14 کې د بشل شو کسانو شمیره 3 تر رسیدلې او شاوخوا 55 پکې زخمیان شوي دي. په بشل شو کې 3 هندوان هم دي. پرون تر 14 وروسته ځایي خلکو احتجاج کړ او له حکومت یې غوښتي چې دوی ترې تحفظ ورکړي. تفصیل د ممتاز بنگش په رپورت کې اورو.
د ضلع اورغزی ایجنسی سرجن ډاکټر نواب علی ویل چې د کوزه اورغزو کلایا هډ کوارټر سیمه کې د 14 پترس کې 3 کسان مړه او 55 زخمیان شوي دي. دا زخمیان د خیبر پښتونخوا بیلابیل هسپتالونو ته لیږل شوي دي.
33 افراد شهید وایي او تقریبا 56 افراد زخمی وایي.
3 کسان شهیدان شوي او شاوخوا 55 کسان جوړل شوي. په دې کې 3 کسان کوهاټ او پېښور هسپتالونو ته وړل شوي او د 26 جوبلو کسانو علاج په دې هسپتال کې ترسره شو چې پکې د دریو علاج اوس هم روان دي او پاتې نور کورونو ته لېږدول شوي.
د ځایي وګړو تر مخه په 14 کې وژل شوي کسان خاورو ته سپرل شوي. ولې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي 3 مړي اټک ته رسول شوي چې هلته به د دوی اخیری رسومات ترسره کیږي.
د کوهار ډیویژنل هیډ کوارټر هسپتال ایم ایس ډاکټر فاروق شاه تر مخه ذکر شوی هسپتال ته یو کم ډیر زخمیان او یو مړی راوستل شو چې درې زخمیان ترې نپی خبر ته ولېږل شو.
دی وخت کې چې موږ 29 انجر راغلی دی هغه کې موږ یو ډیډ ریسیو کړی دی او درې چې دی موږ ایل آر ایچ ته ریفر کړی دی هغه کې چې دی ماسیو چیسټ ټراما او واسکولر انجری وا او نور چې کم دی هغه فی الحال سټیبل دی.
د 14 یو زخمی شهباز علی چې د کوهاټ په ډیویژنل هیډ کوارټر هسپتال کې داخل دی د 14 حال صدارنګ بیانوي.
مو غازی لوړو دا تیلو ولا پرنوس تیلا غستو غاچی موټر سایکل راغ تور نکوبی و بس هغه را هغه څه ودرید بس بیا د مکاو شو بس بیا نیو پوښی اته هم یا لا کارډ واړو.
یو بل زخمی وای چې دا خپل دکان مخې ته ولاړو چې 14 نو شو بیا د دې وروسته د خپل حال نه خبر شوه.
او مون د بازار ورځ د جمعې ورځ دی کنه خرش ویار زین خل رسی وته او بس دې ټیم کې غټه دماکا وشو تبعی یو کده خال کوی تبعی یو ک
یاد دیوی چې لا تر اوسه حکومت لخوا د 14 نویت نه دی خدل شوی او نه چا د دې 14 ذمہواری په خپل سر اخیسته ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیندے امیندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چی نتا کینی تول تا خفل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
کراچی کې تیر ورځ د چین په کونسلګری په برید کې لکویټي سره تعلق لرونکي یو تن او دغه سوی هم وشل شوی دی چې نن خاورې ته اوسپارل شو. د وشل شوی کسانو خپلوان وای د سند او بلوچستان حکومتونو ورسره د مړو په راوړلو کې هیڅ مرستې نه دي کړې. د پاکستان حکومت ویلي په کراچی کې د چین په کونسلګری برید کې وو تنه وشل شوی خو چینی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وزیر اعظم عمران خان د برید په اړه د پلټنو امر کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کراچی کې د جمعې په ورځ د چین پر سفارتخانه باندې د برید په نتیجه کې یو پلار او زوی هم وژل شوي وو. د وژل شوي اجنیاز محمد او د هغه مشر زوی ظاهر شاه د کوټې د پښتون آباد اوسېدونکي وو او د ویزې لپاره تیره ورځ د چین سفارتخانه ته ورغلي وو. د دوی مړی نن وخاورو ته وسپارل شول. په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون درلودی. په دې اړه نور حال د اجنیاز محمد ورور ابیب الرحمان صداسی راته بیان کړی.
تللی وو کراچی ته چینا ایم بی سی ورغوښتي وو د ویزې د فرنٹ تا پارا نو پرون دا واقعا سوی و سار تقریبا 9 بجے نه نیمه بجے مشت چې اطلاع را ل مش په حال وکي تقریبا 12 بجے زموږ رشتہ دار ورلی هسپتال کې دواړه شهیدان پراته وو. نو د سار صدر مختن در 12 بجو پوری تقریبا د زموږ شهیدان لته پراته وو. د دې پوسټ مارټم هم کړیو بیا ډیډ باډیان په لاس نور کولې نه د سند ګورنمنت خو مشت امبولانس په لاسو وی دي نو مشت سره هیڅ هلپ چا کړی دي او نه دلته اوس بلوچستان حکومت مش سره هیڅ هلپ کړی دي نه در اوسه چار هفته کړی ده. لہذا در دې اندازې په چې زموږ نږدې متعلقه تانی لره بتنه ده کړی در سپوری نو موږ د ګورنمنت سره درخواست کوو چې زموږ سره انصاف وسی او زموږ د واقع تحقیق وسی. زموږ سره ډیر ظلم شوی دی.
پر دې مهال د اجنیز محمد خپلوانو ګله وکړه چې د سند حکومت د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې او نه هم د مړو د راوړلو لپاره و دوی ته امبولانس ورکړې دي. په دې ترڅ کې به غوښتو د اجنیز محمد و یو قریب عبدالبصیر ته
دغه کوم واقع چې پیښ شوی د پدې کې چې خپلوان راغلي دي ټول دغه یو مطالبه ده. به سیاتې پښتانه کوم په دغه علاقه کې مري د امریکا او د چینا پراکسی وار شروع دی یا د فوج او د بلوچستان د ازادي کم جګ شروع دی. موږ ولې پښتانه په دې کې هر وخت قرباني کیږو؟ دنیاوال څو څه چې موږ کم مخوري یا موږ پښتنو له کوم د اسوچ راځي چې موږ سره په اتفاق سو سوچ کو دغه موړ به موږ در کم پورته کو. زما فقط دغه یو سوال دی د ټول پښتنو او د ټول دنیاوال
د خپلوان د پیښې د پلټنی او د جنز محمد د ماشومان سره د مرستې غوښتنه کړې ده. جنز محمد کپړې تجارت او د 25 کلو راځي د چین سره تجارت کوي. د اجنیاز محمد ریلکوان او ولونی پاته سوی دی او دغه ډول دغه د زویر زارشاه دوی ماشومان او یوه میرمن پاته سوی ده. په دې اړه مې د حکومت بلوچستان د ویان زور بلیدی سره د تماس نیولو څو ځله هڅه وکړه خو بریالی نه شوم.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید کې اووه تنه وژل شوي او چینی وګړو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د برید ذمهواري د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه هغه بلوچ بلتون پالی وسلوالې ډلې منلې ده، کومه چې د چین له کاشغر او د بلوچستان تر ګوادره د اقتصادي راهدارۍ مخالفت کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د خوندیتوب په اړه تر کومه حده ډاډمن دی؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت په کراچۍ کې پر خپل کونسلګری تر برید وروسته وویل پاکستان ته خواست کوي چې هلته د کارکونکو چینی وګړو او ادارو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي. د یاد وزارت ویان په بیجینګ کې خبري غونډې ته وویل د کونسلګری ټول کارکونکي خوندي دي او دوی د داسې تشدد په کلکه غندنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم نه یوازې برید وغاندې بلکې دا یې هم وویل چې په برید کوونکو کې یوه ځانمرګي برید کړی دی. دا د بلوچ وسلوالو لخوا د چین پر کونسلګرۍ لومړی برید دی، خو تر دې وړاندې یې پر چینی وګړو او له اقتصادي راهداري سره تړلو هدفونو بریدونه کړي دي. د بلوچو پر وسلوال جنگ او تاریخ نظر لرونکي محمد علي تالپور څخه مې پوښتنه وکړه چې تر دې برید وروسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت ته څنګه ګوري. محمد علي تالپور وویل لکه څنګه چې پاکستانیو چارواکو په بلوچستان کې د یادې پروژې امنیت ټینګ کړی دی، همداسې بلوچ وسلوالو په دې وروستیو کې خپل تګلاره بدله کړې ده.
دا ځل دا یوه نوې خبره ده چې هغوی راغلي هم له دې ارادې سره وو چې بیرته به نه ځي. په بلوڅو کې داسې روایت پخوا نه و چې ځانمرګي بریدونه دي وشي. دا برید خو ښکاره ځانمرګي وو، خو یوه خبره راده چې د ریاست لخوا د تشدد کچه زیاته شي نو بیا به خلک څه کوي؟
د پاکستان حکومت بلوچ بلتون پالی د بلوچ کام استازی نه بلکې ترهګری ډلې بولي او له نورو هیوادونو په مرسته ترلاسه کولو یې تورنوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د کامی اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای داسې عناصر د پاکستان د پرمختګ مخه نسی نیولی. ده وویل د پاکستان پاوز د دې صلاحیت لري او په هر صورت به د ده په وینا د چین پاکستان اقتصادي راهداري امنیت باوري کوي.
په دې کې ډېر مختلف قوتونه شامل دي، ډېر مختلف ملکونه پکې انوالو دي. واضح یو ملک زه نشاندهی نشم کولی، خو حفاظت لرو موږ ډېر مضبوطه. زمون پاک فوج دی ګیره دا خو خاص پاک فوج د دې د حفاظت ذمہ غسل د سیپک دا خو یک د کوواکټ پکې کی، خو ان شاء الله تعالی د سیپک یا د چاینیز دور ورکران یا کم کارکونان کم خلک چې راغلي دي هغه ته به ان شاء الله هیڅ قسم نقصان نه راځي.
بلوچ وسلوالو تر دې وړاندې د 2013 کال د اګست پر 11 په چاغي سیمه کې پر یو بس 14 کړي و، په کوم کې چې لږ تر لږه درې چینی انجینران هم ټپي شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د پولیو اهلکاران لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کول له وجې زرګونو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان د خبره مشال ریډیو ته کړې ده. هغه وایي چې دې کې ککړو اهلکارانو ته به د انکاري کیسونو اندراج نه کول او په دې تور له خپلو نوکریو څخه وستل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پولیو اهلکارانو لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کولو له وجې د نومبر د میاشتې په کمپین کې 23 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه دي ورکړی شوي. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي د پروګرام ویان بابر بن عطا مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستو کې د وایرس نه ختمېدو په اړه شوې پلټنو کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې د پولیو مخنیوي لپاره کارکوونکي 14 کمیونټي هیلت ورکران خپل فرض په سمه توګه نه پوره کوي او انکاري کیسونه هم نه درج کوي.
نور لسو اتنسو زرنه دا تیس
بازار ته رسیدلی دی.
دی زیاتوي چې انکاری کیسونو لپاره دی به اوس د یونین کونسل په کچ کار کوي.
دا شاهد مسلم ټاون 1، شاهد مسلم ټاون 2، اخون آباد، دا چې کوم علاقې دي په دې کې خصوصي موږ د خلکو د آگاه لپاره مهماتو چلو چې هغوی ته خلکو ته ووایو چې دا پولیو قطرې ورکول ولې ضروري دي، ځکه چې زیات تر انکاري والدین چې دي هغه د دې یونین کونسل نه دي. ځکه زموږ پلاننګ دا دی چې موږ د ضلع او د ډسټرکټ سفانه لاندې یونین کونسل ته کوشو هلته کې د پولیو مهم خپل فوکس یې دغه یونین کونسل ته لاړو. ځکه اتلس یونین کونسل د پېښور سیزن آلریډي موږ د کار لپاره مار کړی دي.
د خیبر پختونخوا د لیډی هیلت ورکرانو او پیښور کې د درې یونین کونسلو د پولیو د مخنیوي پروګرام مشره عائشه حسن وایي چې انکاری کیسونه ډیر شوي دي. دا وایي چې اکثره ولس د ګرانې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ او د ډیر بلونو راتلولو وجه هم حکومت نه ګیلې کوي او وایي چې د پولیو ساسکو له حکومت دومره ښه دی نو دا کارونه ولې نه سموي. دا زیاتوي
هغه په خپله په حسین آباد په دغه کې د ډسپنسر کې هلته پولیو باندې په فیک سینټر د هغه خپلو نسو ته نه چې فینګر مارکینګ ورته وکړي هغه مخکې ورځو کې ما ونیول. اما راپور کې یو خو دا دی چې څوک راپورټ کې په هغې باندې هېڅ کاروي نه کوي. که دې حکومت او ریاست چېرته لږه سختي شروع کړه چې دا کوم ماشومان پولیو قطرې نه کوي د دوی ملګري دي دي چې د دوی شیدې شناختي کارډونه دي بلاکي لږه هغه سختي نه کېږي.
واضح دي چې د تیرګل په ورځ حکومت په اسلام آباد کې د پولیس اسکي ورکوونکي لس کسان د خپلو نوکرو څخه ویستي وو چې وجه یې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي اسکي نه ورکول، د اسکي ضایع کول او اندراج نه کول وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې ولسی ادبي سنگر د پیښور د کلیوالو سیمو د وژل شوي پولیسو مشر طاهر داوړ په یاد کې غونډه وکړه او غته د عقیدت پر زمونه وړاندې کړې. په غونډه کې ګڼو پښتنو لیکوالانو برخه اخیستې وه. له حکومت یې غوښتنه کوله چې طاهر داوړ د وژنې پلټنه د یوه نړیواله اداره وکړي. بلخوا د پاکستان حکومت د طاهر داوړ د پیښې پلټنه لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې. د ولسی ادبي سنگر اشنغر سانګي نن د چارسدې په سرډیرو کلی کې د پیښور د کلیوالو سیمو د وشل شوي پولیس افسر طاهر داوړ په یاد کې یو مشاعره او غونډه وکړه چې پکې را طاهر داوړ د وژنې نړیوالو پلټنو غوښتنه وشوه. د دې مشاعرې یو منتسم لیکوال فیاض مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې هدف طاهر داوړ ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول وو.
د دې پروګرام د مقصد هم دغه و چې ژوندي قومونه خپل اتلان مانځي، کنه نو بیا خوړ ژوندي نه دی قوم. ځینې ګرو په کله دا خبر هم کوله چې مونږ کله دا پروګرام مانځه ناغي وی چیرې دا خو تاسو مرګ سره لوبې کوي او دا بسی او هغه بسی. نو ما وی چې پرې کړې خدای هغه جبو په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخ کې کولې نشي او د شهادت په مرګ شهید چې ژوندې مدام داسې ژوندې شه چې مرګ دې هم وجلې نشي.
دا په خبر د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر داوړ د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې تختبل شوی وو. د نوومبر په 14مه د افغانستان لننګرهارا د مړي پیدا کېدو خبر راغی. په پیښور هائی کورټ کې وکیل او لیکوال شاب خټک چې د دې مشاعرې مشري یې کوله وایي چې د طاهر داوړ د وژنې په لړ کې افغانستان او پاکستان دواړه پر یو بل تورونه پورې کوي نو دا غو د مرګ پلټنې دي یو نړیوال او آزاد کمیشن وکړي.
د دوه ملکونو داوی دي چې زما په خیال په دې کې خو انصاف یو ملک په خپل نه شي کولای. د افغانستان انصاف مونږ نه شو کولای، زمونږ انصاف هغه نه شي کولای. مونږ چې کم ورژن لرو هغه ته مونږ ټیک نه شو ویلای، ځکه چې هغه سره نه مني او هغه چې کوم خبره کوي مونږ ورسره نه منو. نو په داسې وخت کې خو زما په خیال چې کده طاهر داوړ په مرګ کې واقعي زمونږ د ملک څو قوتونه نه شامل، نو په کار د چې مونږ د البو منو چې آزاد بین الاقوامی کمیشن یا اداره هغه باید چې راشي او د دې تفتیش تیو کی تحقیق تیو کی او خلکو ته د رښتیا صورتحال بیان کی.
دا غونډې پر مهال د پښتونخوا ولسی ادبي سنگر یو ځای مشر نظر محمد نصر د شعر په ژبه کې د طاهر داوړ داسې ستاینه وکړه
چې دلته چې قابل شي د دستار سړی پوه شه چې قابل شلو د دار سړی او خدای ګو د هر چا په سترګو بد لګي، خدای ګو د هر چا په سترګو بد لګي. کله چې رښتیا وایي پجار سړی د شهید مرګ د قام ژوندون دی که پوهیږي پې څوک د خپلواکۍ دغه قانون دی که پوهیږي پې څوک او چا چې په جبر صبر کړی دی غلام پاتې دی سر یې تل پاتې په زنګون دی که پوهیږي پې څوک.
د پاکستان حکومت د تایر داور د بشنی پلټونو لپاره د پولیسو ډی آی جی په مشرۍ کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. بلخوا د تایر داور زوی امجد داور د نومبر په 19 له وزیر اعظم عمران خان سره تر ملاقات وروسته مشال ریډیو ته ویلي ول چې وزیر اعظم ورته باور ورکړی چې ردی پیښې پلټنې به هغه اداره یا چارواکي کوي پر چا چې د تایر داور د کورنۍ اعتماد وي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې د فرخند اسد نملن خبرونه وورو. د پنجاب صوبې د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان نن مشال ریډیو ته ویلي چې په لاهور کې د مذهبي سختنیز ډلې تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د تنظیم ځینې نور مشران نیولي دي او د دغه ډلې د ځینو نورو کسانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده. چوہان وویل دغه ډلې د اتوار په ورځ یو ځل بیا د مظاهرو اعلان کړی و چې پکې د تاوتریخوالي او تشدد وې روان و، ځکه خادم رضوی په خپل حفاظتي تحویل کې اخیستی. د کوزی اورګزی په کلایا کې د تیر ورځې د بمی چاودنې د وژنو شمیر 3 ته رسیدلې. په دغه پیښه کې شاوخوا 55 کسان نور ژوبل هم دي. دا چاودنه تیر ورځ د کلایې په سیمه کې د جمعه بازار پر مهال شوې چې پکې د 3 وژل شوو هندوانو مړی اټک ته رسول شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې تیر ورځ په کراچۍ او د اورګزو په کلایا کې ترهګریزې پیښې د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په خوشي پیغام کې د دې پیښو غندنه کړې او زیاته کړه چې دا پیښې د هیواد د کمزوري کولو په مقصد ترسره شوې دي. د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور کې د پولیو اهلکارانو لخوا په سمه توګه ډیوټي نه کولو له وجې د نومبر میاشتې په کمپین کې 23,000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د افغانستان په خوست ولایت کې د ملي اردو په سرتیرو د کورنۍ چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه بېلابېل راپورونه خپرېږي. دغه چاودنه چې د جمعې د مونځ پر وخت شوې ده، د خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې د وژل شوو شمیر 14 دی او دا شندې دېش نور ژوبل دي، خو غربي رسنۍ د وژل شوو شمیره اوویشت ښایي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د 500 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان شي. د امریکا په وزویلي د دوی یو غړی د افغانستان کې د خپل کار پر وخت وژل شوی دی. امریکایي په وسنن په خپل یو بیان کې د دغه تن په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیایي وسلو پټ پروګرام دی. لند خبرونه هم د فرخند اسد نه وارد لوریدونکو وخت شو دی. اوستونی سه خبرونه د سولې په لور د اصل د پدې خبرونه کې د افغانستان جګړه ختمولو لپاره پرسته یو هلو زلو خبري شو دی. خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړی ده.
د سولې پر لور
د نومبر په 9 د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان سولې په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې پر طالبانو سربیره د افغانستان سولې عالی شورا غړو پاکستانی او روسی چارواکو برخه درلوده. آیا دا غونډه به په افغانستان کې د جګړې په کمولو څه اغیز وکړي؟ نن د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو. زمو کوربا بشیر ګواخیم. د روس په سرخر مسکو کې د افغانستان پاړه غونډه کې له کابل د تللی پلاوی مشري د سولې عالی شورا مرستیال مشر اجید دین محمد وکړه. اجید دین محمد دې غونډې ته تر تګ مخکې ویلي وو چې د دوی کوشش دا دی چې طالبانو ته پیغام ورسوي چې جګړه ګټه نه لري او باید د خپلو افغان وروڼو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي.
برابر سی افغانستان کی طالبان لوڑے سر مذاکرات تکینی خبری ہو کی اور مشکلات بانے تو حل لا جاؤ
بے خبر کم پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت ہاغ وطن چید پختو او دشملو وطنو دا امن گورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دا مینی بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند شکو گمان نپ کے درد نا پیون نپ کے زخم قدرے پر لو اخترو او میلو ودان سات لے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان سات لے اوتل بیغلو ویل جی گل وطن با پکم سو کے ساتھو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې هر خبره باید د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي، نو ځکه د روس سره د داسې غونډو کېدل نه مني. مسکو دا غونډه د نومبر 9 ته وځنډوله، خو بیا یې هم پر کېدلو افغان حکومت ته باور ور نه کړل شو. له همدې وجې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې کوم حکومتي چارواکي په دې ناسته کې برخه نه اخلي او پر ځای یې د هیواد د سولې عالي شورا غړي ورځي چې یو خپلواکه اداره ده. د افغان پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړي آرین یون وایي حکومت باید په دې غونډه کې ځکه برخه اخیسته وای چې د سرایي د طالبانو استازو سره د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خبرې کولې شوې.
د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي اوسي. بلاخره روسیې به ملامتۍ نه ځان خلاص کړي او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري، نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا ورته اجازه نه ورکوي چې دوی ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دا وي چې روسیه به بلاخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
جنگ نستڑی افغانان یو مونگا مندا پیغام یا رانی وات اوڑوم سولی مونگا اوڑی یود سولی مونگا اوڑی یود سولی مونگا اوڑی یود سولی مونگا اوڑی یود سولی.
اوریدونکو زه بشیر گواخیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې د امریکې بهرنیو چارو وزارت په کابل، عراق او ملګرو ملتونو کې پخوانی امریکایي سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان سولې لپاره استازی وټاکه. داغه پراتک سره داسې رپورټونه خپاره شول چې طالبان د امریکایانو سره مذاکرات کوي. طالبان ویلي چې د دوی په فکر امریکایان د ډیرو چارو واک لري، نو ځکه باید خبرې هم د افغان حکومت په ځای د امریکایي چارواکو سره وشي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځل ویلي چې خبرې یوازې د افغانانو په مشرۍ امکان لري. په همدې حال کې پاکستان د طالبانو مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر له 8 کلن زندان وروسته خوشی کړی دی. دا نه ده معلومه چې نوموړی په پاکستان کې دی او که په قطر کې د طالبانو دفتر ته لیږل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 4 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید د سولې لپاره لا نور ډیر کار وکړي.
دا یو قدم ده، اما ډیر یو کوچنی قدم ده. اصلي خبره دا ده چې پاکستان باید د سولې ملاتړ شي، د جنگ مخنیوي کې اقدام وکړي، د دهشتګرۍ خطر په مقابل کې به څنګه همکاري کوو، ځکه دا خطر سرحد نه پیژني او ضروري ده چې ټول نړۍ همکاري وکړي او زهد د دې شبکو موجودیت په پاکستان کې. سولې ته موږ ژمن یو، یو تلپایه سولې غواړو.
د سولې پر لور
د یادونه ده چې پاکستان پر طالبانو د محدود اثر رسوخ لرل منی، خو د افغانستان په بی امنۍ کې لاس لرل ردی. د حکومت دریځ دا دی چې دوی د خپل وس مطابق د سیمې امن لپاره کار کوي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه کې اورئ. د سعودي عرب په مکه او جدي ښارونو کې د جولای په 11 او 12 د نړۍ د 33 هیوادونو 110 دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه بللې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې خبرو ته حاضر شي. دوی دا هم ویل چې اسلام د مسلمانانو د وژلو اجازه نه ورکوي، نو ځکه د طالبان له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د هغه جګړه نه اوږدوي چې افغانان پکې وژل کیږي. افغان حکومت د دې وړاندیزونو هرکلی وکړ، خو طالبانو دا رد کړل. طالبان غواړي چې لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو مهالویش وټاکل شي او تر هغې وروسته باید دوی ته په واک کې برخه ورکړل شي. افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو په اړه دریز لري چې لومړی خبرې شروع شي، نو بیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د واک په ویش خبرې کېدل شي. طالبانو په دې وروستیو کې پر پاکستان سربیره ایران او روس سره هم اړیکې جوړې کړې دي. د سیاسي چارو څېړونکي یونس فکر وای په مسکو کې په غونډه کې د افغان چارواکو ګډون نه کول یو ښه پیغام رسی. دغه په وینا دا باید واضح شي چې طالبان یې وډله ده او باید د لاسپوڅو په توګه ونه کارول شي.
دا رقابتي غونډه ده، کله چې زموږ لوی متحدین چې زموږ سره په جګړه کې شرکت کوي، چې هغه ناټو ویله متحدي امریکا دي، په داسې کانفرانس کې شرکت نه کوي. داسې کانفرانس قطعا مؤثریت نه لري. ښه کوي چې د افغانستان حکومت شرکت نه کوي.
د سولې پر لور
هم جه سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو د سولې په لور خبرونه تاسو اوریدله. اوس وخت شوې دی د یوې بلې خبرونې جمهوري غږونه. دا خبرونه زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
پاکستان په 1947 کې جوړ شوی او له اولې ورځې راهیسي تر ننه پورې د امریت او جمهوریت ترمنځ جوړن پاتې شوی دی. د هیواد په خپل یو اویا کلن تاریخ کې درې ځله مارشل لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 1.5 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی، نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللی، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهور ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې په کې به نن د پاکستان مسلم نواز ډلې مشر جاوید هاشمی د مبارزې حال درکړو. دا د پاکستانی سیاستوال جاوید هاشمی ملاتړی دی. شعار ورکوي یو زړور سړی، نور جواب ورکوي هاشمی هاشمی. دا تشه یوه سیاسي یا جذباتي ناره نه ده، بلکې شاته یې پوره پس منظر دی. هغه دا چې جاوید هاشمی شایي د پنجاب د ګوتو په شمیر کسانو کې یوي چې له 1978 کال راهیسې د پاکستان له هر واکمن سره سیاسي ډغره وهلې ده. نوموړی په 1948 کې د ملتان په مختوم رشید کلي کې پیدا شوی. نیکه او پلار یې د پاکستان د جوړېدو د تحریک پر مهال په مسلم لیگ ګوند کې وو. زیږېدنه او روزنه یې په یوه سیاسي کورنۍ کې سوې. همدا وجه ده چې کله په 1978 کال کې زده کوونکو د پاکستان په لر او بر کې د جنرال ایوب خان د فوجي امریت پر ضد پاڅون وکړ، نو جاوید هاشمی په 40 کلنۍ کې په دې تحریک کې شامل شو. نوموړی هغه ورځ یادوي.
په ملتان کې زمونږ یو زده کوونکی ملګری شهید شو، نو په دې لړ کې مونږ احتجاجي مظاهرې وکړې او زه دوه ځله د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې ونیول شوم او بیا د جنرال یحیا خان په حکومت کې هم گرفتار شوم.
څنګه څنګه جاوید هاشمی په عمر لویدی ورسره فکر هم پراخېدلی. د لوړو زده کړو لپاره له ملتانه لاهور ته ولاړ، په پنجاب یونیورسټي کې داخله واخیسته. دا وخت پنجاب پوهنتون د ځوانانو د سیاست مرکز وو. نوموړی د جمعیت اسلامي د ځوانانو سازمان اسلامي جمعیت طلبا له پلیټ فارم د یونیورسټي د یونین مشر سو. دا د 1991 لسیزي لومړی کلونه وو. پاکستان په دوو برخو ویشل شوی وو. د اقتدار واګي د پیپلز پارټي د بانی ذوالفقار علي بوټو په لاس کې وې. جاوید هاشمی د بوټو د حکومت پر ضد په ډیره فعال ځوانانو کې وو. د ده په اړه مشهوره ده چې هغه د چا لحاظ نه کوي، چې څه پر زړه وي هغه پر خوله راوړي. یو مثال یې د جاوید هاشمی له ذوالفقار علي بوټو سره د ملاقات دی.
د ذوالفقار علي بوټو صاحب د حکومت کولو په انداز کې فاشیزم او فستاییت وو. ما مخامخ هغه ته وویل چې تاسو فاشیست یې. هغه ځواب راکړ چې زه فاشیست نه یم، بلکې تاسو ته د فاشیزم تعریف یا تشریح معلومه نه وي. ما ورته وویل چې زه د فلسفې طالب علم یم او د فاشیزم تعریف هم راته معلوم ده، خو زه به په تاریخ کې دوه کسان درته یاد کړم. یو د ایټلی فاشیست واکمن میسولینی او بل د جرمنی هیټلر وو، خو درېم فاشیست دادې زما مخې ته ناست دی. خو بوټو صاحب زما پر دې خبره زیات غوسه نه شو.
د جاوید هاشمی په وینا د دغه لیکول لپاره د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې پر د تر څلور سوه زیاتې مقدمې جوړې شوې چې پکې د بغاوت او قتل مقدمې هم وې.
د بوټو صاحب په واکمنۍ کې زه د لاهور په شاهي خلا کې بندیوان شوم. د پنجاب او ملتان چې څومره جیلونه دي په هغو کې بند کړل شوم. تشدد هم را باندې وشو او ډېر سخت ووهل شوم. زه به د ووري پر بلاک هم سملول کېدم.
په 1998 کال کې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم او مارشلایه ولګوله. جنرال ضیاءالحق ته د ملګرتیا لپاره د بوټو د مخالفینو ضرورت وو او هغه جاوید هاشمی ته وړاندیز وکړ او ومنل سو. جنرال ضیاءالحق هغه د ځوانانو د چارو وزیر کړ، خو یو کال وروسته هغه ځکه استعفا ورکړه چې د ده په وینا جنرال ضیاءالحق په درې میاشتو کې د انتخاباتو کولو وعده پوره نه کړای سوه. له فوجي حکومت تر جلا کېدو وروسته د جاوید هاشمی بیا باندې ورځې پیل شوې.
د جنرال ضیاءالحق صاحب په واکمنۍ کې پر ما د جوړو شوو مقدمو نوعیت داسې وو چې پکې زما اوخه مشر ورور او زما د کورنۍ نور غړي جیل ته واچول. پر ما هم مقدمې جوړې شوې چې ما پکې ضمانت وکړو.
په 1988 کال کې د الوتکې رالوېدو په پیښه کې جنرال ضیاءالحق ووژل سو. په پاکستان کې لس کلنه مارشله پای ته ورسېده. جمهوریت بحال سو، انتخابات سو او د پیپلز پارٹی مشرا بینظیر بھٹو وزیر اعظم سوا. جاوید ہاشمی په مسلم لیگ گوند کې شامل سو. بیا تر شاوخوا یولس کلونو پوری پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز حکومتونه جوړول او راپرځول. جاوید ہاشمی د دې رقابت قربانی سو، څو ځله ونیول سو او خلاص سو، خو بیا 1999 راورسید. جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم کړ.
Having briefly explained the background,
په لنډ ټکو کې د پس منظر تر بیانولو وروسته زه غواړم تاسو خبر کړم چې پوز د آخري اقدام په توګه کنټرول اخیستی دی چې دارنګه د نورې بې ثباتۍ مخه ونیسي.
جاوید هاشمی د نواز شریف په کابینه کې وزیر و. جنرال مشرف د نواز شریف ترڅنګ د مسلم لیگ نور مشران ونیول چې پکې جاوید هاشمی هم و. هغه وروسته خوشی کړل سو. جاوید هاشمی د 2003 کال د اکتوبر په میاشت کې بیا ځکه ونیول سو چې هغه په خبري غونډه کې یو داسې خط په ډاګه کړ چې د ده پوینه په پوچ کې دننه افسرانو د جنرال مشرف پر ضد سیاستوالانو ته لیکلی وو.
جنرال مشرف زبونی ولم او تقریبا سکم شپک کالای په جیل کې وساتلم. هغه پر ما د بغاوت مقدمه وکړه او هغه هم په جیل کې دنن را باندې وچلوله. په جیل کې هم دغه سکم شپک کاله په قیدی تنهایی کې وساتل شوم.
دا د جاوید هاشمی د ژوند تر ټولو اوشت او تریخ قیدو.
نواز شریف چې په دې نګدو کې جیل ته واچول شو، هغه راته وویل چې مونږ یې لومړی شپه په همهغه کوټه کې وساتلو چې تاسو پکې وئ. هغه وویل چې هغه خو ډېره ویرونکې کوټه وه. ما ورته ځواب ورکړو چې میا صاحب، زه په دې کوټه کې سکم دوه کاله ساتل شوی یم. ما به خپلو ملاقاتیانو او کورنۍ ته نه ویل چې زه تر کوم حاله تیریږم.
جاوید هاشمی نه یوازې زندان ته واچول سو، په ذهني توګه د ماتول لپاره قید تنهایی کې وساتل سو. بیا کوشش وسو چې هغه په بدني توګه هم مات کړي.
جسمانی تشدد هم ډیر را باندې وکړو. زما سر به له دیوالونو سره په زور زور ووهلو. په جنوري فروری میاشت کې، یعنی په سخت یخ کې، به زما په کوټه کې یخی اوبه را پرېښودلې، خو زه به مجبور وم چې پکې ووسیږم. د سکولو لپاره به داسې اوبه راوړلې چې رنګ به تک تور و او د سکولو قابله به نه وي. دوه درې ځله داسې وشو چې دوی به له درختو لختې را پرې کړې، سترګې به یې راوتړلې او زما په وهلو به یې شروع وکړه چې ورسره به زما بدن تک شین شو.
بلاخره په 2008 کال کې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری د جاوید هاشمی د خوشی کولو حکم وکړ. د لاهور کورټ لکپت جیل مخې ته د جاوید هاشمی پلویانو کلونو وروسته د خپل مشر چهره ولیده. دا فکر کېدلی چې د جیل کړاوونو به د جاوید هاشمی حوصله ماتې کړې وي او له راوتلو وروسته به د پوځي حکومت پر ضد سخته لهجه نه استعمالوي، خو هغه د جیل په دروازه کې خپلو پلویانو ته برعکس تقریر وکړ.
موږ مبارزه جاری ده او د آئین تر واکمنۍ پورې به دوام وکړي. موږ پوځي حکومت نه منو او هغه وخت به په آرام کښینو چې دوی مو له واکه نوي پسې اخیستي.
جنرال ایوب خان، جنرال یحیٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، جنرال ضیاء الحق، بینظیر بھٹو، جنرال مشرف او آن د ده د خپل ګوند یو مشر شاباز شریف یا خو جاوید هاشمی زندان ته واچولی یا یې ورباندې مقدمه جوړ کړي، خو هغه جذبه کمه یوه ده چې جاوید هاشمی د هر دور له واکمن سره ډغرې ته هڅوي.
جذبه ایک ہی تھا کہ ایک انسان کو اس کی جو
وہ اس کی خواہش ہے آزادی کے ساتھ بات کرے. جذبہ میں دعویٰ چی انسان چی خبرو کولو کم خواہش لری حق تدی دا حق ورکل شی دا وینا آزادی مو ورنا اخلی حق پریگ دا چی خپل خبر وکڑی او دا بیاستا سوخو خدا چی دا حق خبر سر اتفاق و نکڑی. دا وینا آزادی دا جمہوریت بنیاد دے. زما په فکر لدی بغیر پاکستان نشي پاتې کېدای. د دې هیواد سرحدونه هغه وخت مضبوطېدای شي چې وړو ثبوت ته د برابرۍ پر بنیاد حقونه ورکړل شي. جمهوریت زموږ یوازینی طاقت او قوت دی.
چھوٹے صوبوں کے لوگ دوسرے لوگ برابری کی سطح پر ان کا حق ان کو دے دیں. ہمارا ایک ہی طاقت ہے, ایک ہی قوت ہے, وہ جمہوریت.
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو پونیزه خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر جاوید هاشمی تر نیمه پیړۍ هم د زیاتی مبارزې حال واورېدی. په دې مبارزه کې هغه په وار وار جیلونو ته تللی, نظر بند سوی, جلسی مظاهره کړي, وزیر جوړ سوی, خو وروستی پیغام یې هم دا و چې د پاکستان قوت او طاقت جمهوریت او د وینا ازادي ده. تاسو دا خبرونه لا رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم. شاد او آباد اوسئ.
Shin tapa tapa,
Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Shin tapa tapa, Sh
Kita kasih cinta pada.